بدرود خداوند یار و مددگارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي د چارو لویو کارپو سره غږیږو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پر لور روان سو. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل، او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هری رود او موج های عامو نن لوبه سره کوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر دا خبره کړې ده. نوموړي ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به یې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسېدلې. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل سوی دی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپله طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده.
پیش از 15 طالب مسلح دی
تر 15 سوډیر طالب وسلوال د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شول. خو له بده مرغه د کوهستان امنیه قومندان عبدالظاهر زیایی هم له دوو نورو سیمه ایزو پولیسو سره په سیمه کې وژل شو.
حلی در ولسوالی شهید شدند.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دوه لوري تل په دې ډول جګړو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل سول. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. اسدالله دولت زیاته کړه.
بیګم اوسن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او دوه کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولتی ویل چې د پیښې درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. خو وسلوال طالبان بیا د دغه پیښې مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچوي او وایي چې هوان د افغان ځواکونو لخوا توغول سوي دي. زموږ اخلاصه د ریډیووري د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وسوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وسوه چې له لومړي سره کاندیدانو پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. جو بایدن ترمپ یو مسخره او د پوتین لاسپوڅه وبله او په یوه برخه کې هغه ته وویل چې خوله بندوي کنه. ترامپ هم په جواب کې بایدن ته کین ارخی افراطی ووایه او څو وره هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثر کورنیو مسالو د کورونا له مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنی او د قانون د حاکمیت په مسالو بحث وسو. د کورونا وایروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکاري نیوکې وسوې او ویل چې 200,000 کسان مړه سول. خو ولسمشر ترامپ ویل چې کدا د جو بایدن اداره وای شای 2 میلیون امریکایان به مړه سوي وای. د توکم لنی پلانجمنه موضوع کې هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیو کې وکړه. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ لنیو کې سره مخامخ سو او ویل په اکثر هغو شهرونو کې پیښې سوي چې والیان او شهروالان دیموکراتان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورن قرهباغ د جګړې د سمندستي درې دوه غوښتنه وکړه. امنیت شورا بیګا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورن قرهباغ په لنجبنه سیمه باندې د تازه جګړې په اړه غونډه درلوده. د دې شورا غړو د جګړې د سمندستي درې دوه غږ وکړ او همې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له هغه درې ځملاتړ وکړ چې شکیل خوایي باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او معاصر خبرو ته وګرځي. ارمنستان د نګورن قرهباغ په جګړه کې ترکیه هم د آذربایجان په ماتړ تور نه کړي او پرونې ادا کړي چې د ترکیه یو جټ الوتکې نسکور کړي ده. ترکیه دا ادا رد کړه. دوه خواو ته تر پرونې چې د جګړو دریم ورځ و د ډیرو تلفاتو د وشتو خبره سوي ده. او د سپورت لمیدان اوري چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په ترڅ کې طوفان حریرو دا موجوای امو بنن لوب سره وکړي. دا به د دغو سیالیو څلورم لوبوي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ نهم دور د تیر پنځ مې پرز په کابل کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د نجونو او شوزو په ګډون ډیر خلک د غلوبو ننداره کوي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی.
نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته.
د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي په دې اړه به د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص سره وغږیږو. نن د سپتمبر 23 د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښی ژبې ته ژباړې کیږي. د پښی ژبې له یوه لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو مرکه کړې.
زمون په پښی برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوې دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښی ژبې د جملاتو جوړول یو برابر دي.
پنړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن له لومړۍ ټلویزیونی مناظرې مخبرو چې پر یو بل لفظي بریدونو سره ملواد خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان، ننګرهار او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راوځي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو ډیر خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې نږدې 2 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه کل او د وسیلابونو له عمله هم لسلو ډیر نور د وسیلابونو ټپیان کړل. دا موضوع د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د شبل کابل را سره د کابل استډیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د خبرداري په اړه نور څه ویلي دي؟
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نه ولایتونه هغه ولایتونه یاد کړی دي چې نن او پراتلونکو څو ورځو کې به پکې سخت سیلابونه او ورښتونه وشي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې دوی پکې نن د سختو سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړې ده. د ترڅنګ کابل، بدخشان او ننګرهار درې نور هغه ولایتونه دوی یاد کړی دي چې پراتلونکو څو ورځو کې به د سختو سیلابونو او د ورښتونو شاهدان وی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او تن مسول محمد نسیم مرادی سره چې موږ وغږیدو نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې لس سانتی متره ورخت اټکل شوه دی او خلکو ته خبرداري ورکړل شوه چې دوی باید هغه سیمې چې د سیلابونو دراوتلو احتمال پکېشته دی د غې نخپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي او په هغه سیمو کې ونه وسی کې چې لکه لګ حالت د سیلابونو دراوتلو خطر دی. که څه هم نوري صاحب کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې چې موږ خلکو سره وغږیدو نن پکې اسمان نیمه وریاز دی. نورستان هغه ولایت وو چې تیر شپه پکې سخت سیلابونه سخت ورښتونه شوي دي. حتی تر دې حده ویل کېږي چې د غرونو په سرونو باندې واوري ورېدلې دي. په کونړ کې هم تیر شپه او د دینه وړاندې شپه باندې ورښت شوی خو نن اسمان نیمه وریاز دی او لغمان کې بیا اسمان شین دی. تر دې د باران د کېدو احتمال هم په کې حتی نشته دی. نور ولایتونو سره مو په دې اړه اړیکه ټینګه نه شوه، خو دغه خبرداري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سخت بللې دی او د خلکو ته یې د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي. بلې نورې سره
اړوندو ادارو په دې اړه د څه ترتیباتو د نیولو خبر ورکړی دی کنه؟ کله چې د هوا پیژندنې ادارې دغه خبرداري ورکوي، مسؤول ادارې هم باید د ترتیباتو نیسي، د زیانونو مخه ونیسي. څه ادارو کوم اقدامات کړي دي؟
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت کڅوم تازه دغه خبرداري پاړه باندې څنډې ویلي، خو مخکې به هغه مهال نږدې یو میاشت وړاندې چې په افغانستان کې سخت سیلابونو زیات شمیر خلکو نه ژوند واخیست او دغه شان زیات شمیر کسانې ټپیان کړل، پروان، پنجشیر، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننګرهار، حتی کابل کې چې سخت سیلابونو زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې دوی مخکې له مخکې اغیزمنو سیمو ته خوراکي لومړني خوراکي توکي رسولي دي، او دغه شان د پخواني بودیجې ترڅنګ اقتصادي بودیجه هم ځانګړې کړې ده ترڅو د خطر په وخت کې اغیزمنو سیمو ته په وخت باندې دوی مواد ورسې او خلکو ته مرستې ورسې. خو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلین رسېد.
بله، د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام تاسو نه مننه. په بیا هم په همدې موضوع کې تم کې ګوډ کابل د پولي ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایر چې اوس د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي همدا شیبه را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. مایر صاحب، د خبرونه ته اخر اغلاست.
ډیر مننه.
مایار صاحب، کلمړی راته وای چې لکه څنګه چې زموږ خبريال اکرام الله اکرام وویل چې هغه ولایتونو کې چې د هوا پیژندنې ادارې د زیاتو ورښتونو خبر ورکړی او د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړی، د خپل خبريالانو سره نن خبرې کړي، په ډیرو کې هوا هغه سینه ده یا مخکې بارانونه شوي دي او اسمان هم پډیرو کې شین ده یا برګ برګ دی. د هوا پیژندنې ادارې د هوا دغه اټکلونه څومره دقیق دي او دغه خبرداري پر کومو اساسو ولاړ دی؟
ډیره مننه. د ټول لنډه مخه یو شی باید تصحیح کړم چې د ورښت کچا د 10 سانتي متر پر اندازه نه ده، ځکه هغه 100 ملي متر کېږي او هغه تقریبا دومره سیلاب کېږي لکه تیر کال چې په خندار کې هغه له 3 ساعتونو کې عمر ورېدلې. خو مخبل هم د وړاندوینې په نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د ورښت کچا د 10 ملي متر څخه تر 40 ملي متر پورې ورېدلې، یعنی 1 سانتي څخه تر 2 سانتي متر اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی خودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چیرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب امدراتو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پېښېدونکی دی. خو یو شی باید بلم وویل شي چې د سیلاب د پېښېدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او درېیمه سطحه یې هم هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. نو د همدې کبله د هوا حالات هم لکه څنګه چې تاسو خبریال وویل سم دي. خو یو څه چې دلته د تم کېدو وړ دی هغه دا دی چې د ورښت وخت یا د سیلاب وخت پرون څخه تر نن پورې ښودل شوی، یعنی 24 ساعتونه چې په دې کې د شپې ورښت هم راغلی. او نن چې مو هم زه اوس هم دغه د هوا پیژندنې د هوا وړاندوینې ګورم، په دې کې ورښت تقریبا د ډېرو سیمو څخه تیر شوی دی. یوازې نه کوناړو دیو د کوش غرونو څخه برخه پاتې دي. نو ممکن په کوم اوسیمو کې چې سیلاب راغلی راشي، په نورو سیمو کې سیلاب رانه شي. یو شی بل غواړم چې یو مغه ده چې دغه وړاندوینې نه یوازې د ورښت کچې بلکې د ځمکې نی وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي دي. ګټلري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د یوې کوم ځای نه چې سیلاب سره خطر کوي هغه آمادگی ولري د اوبو د انتقال لیک لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کی. خو دلته بیا د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی.
مایار صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې د خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کیږي د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي؟ خو خای په یو سیمه کې ډیر بارون وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو هغه په غو شدت باندې نه وی راوتل.
ستونزه هم دغه ده چې اصل شرط دا دی چې وړاندوینه د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین چیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه ادارې. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو هغه دقت چې دی هم په مکاني لحاظ باندې او هم په زماني لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنی چې په یو ځای کې مثلا اورښت خو بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا اداره دوی مجبور دي د وړاندوینه د یو ولایت یا د یو ولسوالۍ په سطحه باندې جوړ کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي، ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي، او همدا د اعتماد سطح راټیټوي. او بل ستونزه د وړاندوینه دا ده چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیشبینی کولای، ځکه چې ورښت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې راکې شي راشي هر شپه ساعته کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکوي. دوی د ما د معلوماتو په اساس اوس په دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکاني او هم زمانی دقت دغه وړاندوینه پر مخ وړل شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لنډرته وایي چې دا ډول خبرداري څومره د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما ویل وړاندوینه د سیلابونو د په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټول نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډیر مهم چیز دی چې کوم ستونزې چې موږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو به موږ هغه سیستم او سیستمونه مختزي او هم به خلک له دې وړاندوینه سره بلتیږي. د دې په اساس بیا خلک کولای شي کوم ځای کې سیسلګونه پیښ شوي دي او بو د لپاره د وو د لیک د لپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي باید خلک د وبود انتقال د لاند خاطر د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چیر دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي، ویالې هر څه تنظیمول، دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینو خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه، نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
کور ودان د کابل د پولی ټکنیک په هنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د بوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې له جرمنی نه مو را سره اړیکه ټینګ کړه او د هوا پیژندنې د ادارې د ورستی خبرداري په اړه مو نور معلومات را سره شریک کړل. کور مو ودان له دې محمد نه چې یو موضوع متسق کړل چې د خبرداري چې ورکول شوې د هوا پیژندنې ادارې ورکړې د 10 ملي متر تر 20 ملي متر پورې د ورخت امکان شته چې کول شي د بارانونو سطح د ځمکې پر سر د 1 سانتي متر نو تر 2 سانتي متر پورې لوړ کړي چې د هم کېدای شي چې سیلابونه راوبهوي. ازادي رادیو اورې د سهار له وجود ماخام تر و بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سپتمبر ډیر شمه د ژباړي نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو په شی ژبه ته ژباړي کیږي. نه شی د پخې د پشې ژبې لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو وړاندې مرکه کړې. خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د
ټاکل شوی چې نن د جرمني د نړیوالې همکاري ادارې جی آی زایټ او د مالی وزارت ترمنځ کلنې ناسته جوړه شي. د مالی وزارت ویان شبروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به جرمني په بیلابیلو سکتورونو کې له افغانستان سره خپلې کلنې مرستې اعلان کړي.
نن ورځ د افغانستان د حکومت چې استازولي د افغانستان د مالی وزارت کوي او د جرمني هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې په دغه ناسته کې به د جرمني هیواد د مرستو په اړه باندې تخنیکی خبرې کیږي.
جرمني له 2009 زیږدیز کال راپدې خو د افغانستان اقتصادي پرختیا، خې حکومت ولې بشري مرستو او خاري پرختیا په برخو کې له افغانستان سره د نږدې 15 میلیارد یورو مرسته کړې ده. د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د بڼوالو د ملاتړ او اقتصادي پیاوړتیا په موخه یو شمېر وسایل وویشل شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په ټول هیواد کې پلی کیږي او نن د ننګرهار په کوټ، روداد، اچین، چپرهار، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې په سلګونو بڼوالو وسایل ویشل دي. نوموړي وویل چې په دغو ویشل شویو توکو کې د دوا شیندنې پی آر آر پمپ او یو شمیر نور اړین توکي شامل دي چې د اصلي بڼوالې د ترویج په مخه پر بڼوالو وشل شوې دي. د کرنې وزارت وایي د دې پروګرام هدف د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو توکو دودول او د دې ولایت د بڼوالې د محصولاتو معیاري کول دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه شپېته افغانۍ.
ازادي راډیو اوري د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن تیر شپه لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دواړو پر دغه تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي بریدونه وکړل. جو بایدن د مناظرې په یو برخه کې ترامپ یو مسخره او د پوتین لاس پوڅي او بالا او په بل برخه کې هم غته وویل چې خوله بندوي کنه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ډونالد ټرمپ او جو بایدن دا یو نیم ساعته مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې وشوه چې له پایله کاندیدانو یو پر بل لفظي ګزارونه کول. د ډیموکراتانو نومان جو بایدن ټرمپ یو دروغجن مسخره او د پوتین لاسپوڅی وباله، خو ټرمپ هم په ځواب کې بایدن ته کیڼ اړخی افراطي ووایه او څو واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. مناظره تر ډیره د امریکا په کورنیو مسئلو لکه د کورونا پر مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنې او د قانون د حاکمیت پر مسئلو متمرکزه وه. د کورونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ پر ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او یې ویل چې 2 لک کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا وبا د جو بایدن په اداره کې راغلی وای ښایي 2 میلیونه امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او یې ویل په اکثر هغو ښارونو کې پیښې شوې چې والیان او ښاروالان یې ډیموکراتان دي. د مناظرې پر مهال یو پر بل تورونه او د هغو ردول دومره تکرار شول چې له امله یې د فاکس نیوز ویان یا د مناظرې کوربه کریس والز څو ځله غوسه معلوم شو. کورونا وبا پر مناظرې سیوری غوړولی و ځکه د مناظرې پیل کې د لاس ورکولو دود هم ترسره نه شو. مناظرې ته د کلیولند د یو پانتون په تالار کې له سلو کم کسان راټول شوي وو. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې څه باندې میاشت وروسته د نومبر په دریمه نیټه ترسره کیږي. په دغو ټاکنو کې به د کورونا وبا له کبله تر ډیره له پوستي رایو یا د لیک له لارې رایې اچونې نه استفاده وشي. ټرمپ له وړاندې ویلي چې د دغه ډول رایې اچونې له کبله به ټاکنې له درغلیو ډکې شي. ډونالډ ټرمپ وویل ټاکنو کې به ماته ونه مني، خو سیالې بایدن بیا امریکایان وهڅول چې په هر هغې لارې رایه ورکړي چې ښه وي او ټرمپ یې له رایه ورکونې نشي منع کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د پښی ژبو لیکوال محمد زمان کلمانی وای په تیرو څو کلونو کې پښی ژبې ته له نورو ژبو ژباړې شوې چې ډېرې له پښتو ژبې دي. ښاغلی کلمانی چې په خپله هم یو شمېر کتابونه له پښتو هم پښی ژبې ته ژباړلي وای، ډېرې ژباړې چې دغې ژبې ته شوي په ادبي برخه کې دي. اجمل تورمن له ښاغلي کلمانی سره مرکه کړې او په سر کې پښی ژبې ته د ژباړې په برخه کې د شوي کار په اړه ترې پوښتلی دي.
ترجمه شوی دی، مثلا یو ترجمه د جلال الدین محمد بلخی د کتاب څخه و چې په اصطلاح نینامه په نامه باندې هغه په پښی ژبه هم دغه شوی ده، ترجمه شوی ده. البته په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی. زمنن صد پند خوشحال په نامه یو شعری مجموعه ده چې البته پښتو برخه د خوشحال خټک او بیا په بیلابیل ژبو چې د هغې له جملې څخه په پښی ژبه هم په هټه هم په منظوم ډول باندې دا ترجمه شوی ده. نور نو داسې مطلبونه مضامینو بعضې دغه البته له پښتو نه له دري نه د نورو ژبو نه دلته ژباړل شوي دي او خپاره شوي دي په بیلابیلو رسنیو له لارې نه.
که درته ووایې کلمانی صاحب چې ډېری دغه ژباړې چې شوي دي له کومو ژبې شوي دي او په کومو برخو کې شوي دي؟
تورمن صاحب حقیقت ووایي زمون په پښی برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوي دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښی ژبې دا د جملاتو جوړول او د دغو جملاتو دغه یو برابر دي. حتی یو وخت کې په راډیو کې زوم کېدای شو چې مغه پښتو متن مې په مخ کې نیولی وای او مغه راسل له پښتو متن سره څخه مې په پښی کې مثلا ژباړلی وای او دا کار هم کړی هم ده.
ډیر په کوم برخه کې دغه کتابونه ژباړل شوي دي؟ مثلا سیاسي کتابونه دي، ادبي کتابونه دي، څه ډول کتابونه زیات ژباړل شوي؟
سیاسي برخو کې البته بعض مطالب دي، مقالات دي دغه ژباړل شوي دي. نور زیاتره ادبي او فرهنګي مسایل دي، شعري مسایل دي، دغه مسایل دي.
څونه فکر کوي چې منظم کار ته اړتیا ده د لیکوالو ترمنځ آزادو بنسټونو دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ لخوا چې یو ګډ کمیټه، یو ګډ منظم مرکز رامنځته شي د ژباړې لپاره چې نه یوازې د افغانستان د دوو رسمي ژبو بلکې د دغه درېمو ژبو لپاره هم کار وشي؟
البته په دې برخه کې زما په نظر دولت ستر مسؤلیت لري، ولې چې دې کې مالی امکانات هم دغه کېږي کېدای شي، نور مخالفات هم لري او د شخصي بنسټونه دغو مسایلو کې دومره زیات علاقه مندي په دې خاطر نه لري چې هر ځای کې په هر شي لپاره مالی امکانات ضرور دي او دغه مالی امکانات باید دغه کار دولت دا کار ترسره کړي، یا د اکاډمي علومو د لارې نه، یا د اطلاعات فرهنګ وزارت د لارې نه، یا د نورو مراجعو د لارې نه. دا ډېر نیک کار دی. البته که داسې بعضې مرستندویه ټولنې هم که دا کار وکړي البته ډېر مؤثر او ګټور دی. په دې برخه کې بیخي ضرورت دی دا کار باید وشي، خو تر اوسه سره له دې چې موږ ډېر وړاندیزونه کړي دي، حتی دولت په چوکاټ کې موږ ویل که داسې یو اداره رامنځته شي چې نه یوازې د پښی بلکې دا د نورو وړو ژبو په هکله څېړنه وشي، بعضې کتابونه وژباړل شي یا کار وشي، دا بیخي یوه ضروري خبره ده.
د پښی ژبې لیکوال محمد زمان کلمانی نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ د لخغلی کلمانی سره مو په دې خاطر مرکه کړې و چې له نورو ژبو پښی ژبې ته د ژباړو وضعیت څه ډول دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري نن د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې د لوی عمر لرونکو یا زړو پر موضوع خبرې کوو. سبا د لوی عمر لرونکو یا زړو نړیواله ورځ ده. په تیر بیا د کورونا وایروس څومره پرې اغیز کړی دی یا کورونا وایروس ورته څومره زیان رسولی د خبرونه مهیروي.
ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدکک له لوګر لیکلی چې تر اوسه په لوګر کې اورښت نه دی شوی، خو سخت بادونه لګیږي. د غرض خان محمد اسلامیار د هلمند نادلین لیکلی افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرو جزئیات د رسنیو او خلکو سره شریک کړي چې خلک ترې خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د سولې خبرې که هم داسې بې نتیجې روانې وي، د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. کور مو ودان چې د افغان بیسیم 113 شمیرې لارې پیغامونه راستوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د ساتې مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه سي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده، ویلي دي چې د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنی قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی. د بدخشان د ولی وای نیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپله طالبانو ډلې ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوې مرمۍ وژل شوی دي. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه، ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده او درې نور ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیوني مناظره وسول او ویل کېږي چې دوی په دې مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موجهای آمو نن لوبه سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود لافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې تر لسو زرو ډېرې نشه یي ګولۍ او شراب ونیول شول. د ټابلیټ کا په نوم 1255 نشه یي ګولۍ چې په پام کې وه د موټر په وسیله له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، د پلچرخي په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شوي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي ګولۍ په تور دوه نفره هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لومړۍ، لسمه او یولسمه حوزه کې عملیات کړي چې